په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدل شي. یکشنبه ده د چنګاښ سرطان درېمه د جون میاشتې درويشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي شپېته بهرني وګړي چې لاس میرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې ادونه سوی چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزی او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالی روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورنډ کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ډېری اسماعیل خان بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو مخالک لنا امنه یو شکایت کوي. دروختیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي څو د دې پوینا با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم گیبریسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دای په بي صبري سره د 2023 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې WHO تنظیم کړی سترګې په لار دی. د شغلی گیبریسوس پوینا دا فستیوال د برابرۍ او مساوات د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه داسې محل کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنیدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خبرولو او حتی اوریدلو بندیز لګولی دی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشی کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال ستریت ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر شي 500 تر کم سوی وي. خو رسمان ویل کیږي چې 130 کسان لا هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو له خوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبری وی پانی د مظاهره د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیځ هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 9.3 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیز سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بل لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپل کړه او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د دریو امتیازونو په لرلو سره په دریم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یوه امتیاز په لرلو سره په دریم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په دریمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خبرونې په جریان کې درکوو. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په دې خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې اوسه ته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر روانو غونډه کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع مطرح کړي.
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیای خدماتو ته د لاسرسي حق، د بیان د ازادۍ موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي.
په ننګرهار کې وځوان سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر کړي. پرتمک د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې حال هم درکوو. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو. د خبرونې د راپورونو برخې ته په جنیو یا جنیوا کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا پر راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بده اصل کې د چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15مه غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13مه پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به په راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په روانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډیره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې یادونه پکې شوې وه. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیګازه دریډیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د ازادۍ موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرله پسې اندېښنه څرګنده کړې. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هېواد کې دننه او بهره د ښځو د حقونو فعالانه او فعالانې ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هېوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په دیرشمه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوست ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، څه باندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو تر څنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یوه دوره یې د هلکانو او بله هغه یې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومانو ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغسې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم، دوی ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سو زده کوونکي نجونې وایي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې اولادونو ته یې په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لري پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
مربوط هغه کوم تګلاره چې ده د رسمیت هغه به تی کې انشاءالله دی چې دا کوم خدمات ترسره کوي. نو اوس افتخاري شکل باندې دی زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استازۍ یو څه نفقه به دی خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول، خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي یې له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
اوس هم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال د 2023 لدی کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې په چایاته استرالیا وګاټه او افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په شپاړسو اوورونو کې 143 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر اوسه پورې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز نیمه نیمه فلیزي وهلې دي. رحمان الله ګربز د شپېتو منډو په کولو سره وسوځېد. افغانستان چې د دې پړاو لومړی لوبه هند ته بایللې ده، باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګلادیش څخه لومړی لوبه ګټلې، اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی. افغانستان او بنګلادیش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روان سېشن به پورز له بنګلادیش سره وي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمې و بهرنۍ مسله. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. بلخو د خارکیف شاروال ویلي چې پرون پر دې ښار په یوه جلا برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژي ملي شبکې اوکرینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویف ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژي وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنیو حملو کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 30 کیلومترۍ کې پروت دی، پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دی ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړي چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کېږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بی پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوځ د اړتیا وړ د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي او تر ډېره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولینسک ښارونو کې د اوکراین 15 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالی زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوځ د جمعې په ورځ وویل د اوږده واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان مدافع وکیل او په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړي حسین حیدری لګوار سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ د 2023 میلادي کال جایزه وګټله.
له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ 2024 کال جایزه افغان مدافع وکیل او په جلا وطنۍ کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي حسین حیدری ته ورکړل سو. حسین حیدری د سزا او جرم پیژندنې برخه کې ماسټری کړې ده. دای چې لنګدی یو کال راهیسې په اسپانیا کې اوسېږي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم به زمان سقوط
مخکې په افغانستان کې د سقوط تر وخته مدافع وکیل وم. له سقوط وروسته زندان او بیا له زندانه تر خوشې کېدو وروسته اسپانیا ته انتقال شوم.
حسین حیدری د دې جایزې له ترلاسه کولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا جایزه د افغانستان د بشري حقونو فعالانو، سیاسي بندیانو، ښځو او نجونو ته ډالۍ کوي. خو دا جایزه ولې حسین حیدری ته ورکړل سوې؟ نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په اسپانیا کې له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو له نړیوال څارونکو بنسټ سره همکاري درلوده او په دې موده کې په کاري برخه کې څیړنیز او مستند راپورونه جوړ کړي دي.
جایزه را برای مدادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی
د دې جایزې در حق دلیل د بشری حقوقو په برخه کې زما د پخوانی او وسنوی فعالیتونو او همدارنګه د وکالت برخې د بیا رغول لپاره زما کارونه و.
حسین حیدری د لسګونو هغو افغان مدافع وکیلانو لړلې دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته د هیواد پریښودو ته اړ سوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې لبیا وکمنېدو وروسته د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه. له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو نړیوال څارونکو بنسټ چې مرکزی دفتر په فرانسا کې دی یو نړیوال بنسټ دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د مدافع وکیلانو له 40 ټولنو جوړ سوی او د مدافع وکیلانو د بنسټونو د خپلواکۍ او له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو زیات کاروایو کې عام ولس زورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک اغېزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څنګه غواړه هغه څنګه غواړه چې وا حمله به وشي چاینا ته به وایي چینیانو ته چې تاسو ته خطر ده مونږ ته ډالر راکړي د سکیورټي په نامه باندې پیسې راکړي د ټوپکو سره نور سړی ان کوور ټیک شي راشي ولې د ډوډۍ ورکړي را خو سړیا او ډوډۍ کې هلمند سره نه پوښه وړي او تا په ډیورن تار دې فراوان اورو ته دی
جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنې کولې او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه توینا کې د غورزنګ یو بل مخکش او د پاکستان د پارلیمان په خواني استاد علي وزیر وویل چې د ولز د تحفظ ذمہواری د ریاست پر غاړه ده. خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړی په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورزنګ یو بل مخکش تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نام نه یې سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز دغلته امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورزنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورزنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نه مبارزه کړي، پخپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمې استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټي په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوې.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان پاکستان پیدا شوم، دولت ته غواړم چې موږ سره ورور مرسته وکړي. ماجر سره ماجرینو سره دا غریبانان اوس څه نه لري، دا ما کار دي نمځکه لري نه څه لري. په افغانستان کې یو ورته کرایه په سره کرایه سره مو ته نیولې ورته کرایه په سره کې علي.
ما نوم فضل الرحمن حاجي صاحب، پاکستان کې څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایه ډبلې شوې، نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم. پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکتکا ښکاره کړي څه شي لري څو ټیپ دې پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستون شوی. د دې ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوو میاشتو زنداني کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینم له ماته ول ول کارت راکه، ما چې خپل کارت را مازما د ماجر کارت دی باره ول چې ستاده د کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت. نو ما ورته مال په خو د پنځه سر ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم. ول نه غسنې تانې ته بوتل تانې کې شپږ په تانې کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بوتل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را ته ول چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي ما بارډر پاس کو زوردم بار به زخپل کور بزم ول نه غسنه کی جزاته ول بار یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه موده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه شوي دي.
کوچني اختر راځي څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرښې وا خواته د سرخاب کیمپس څخه ډېر کورونه راکله چې له هغو څخه ما خپل معلوماتونه وکړم. مل تاسو څنګه راځي؟ دوی ولالته مشغول باغات درلوده، دوکانونه هم درلوده. هلته چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کوم خلک چې دي، د پاکستاني پاکستان د حکومت خلک، دوی مړ په ټوپکان په مړ په زور ونیول او مړ له راځي څخه رابار کړو، باغونه هم راسه وګرځول. حتی جایدادونه وو، کوم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو، دا یې ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیل